ډیر درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي وسلوالو طالبانو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
در غزنی والی دارد که چگنه پا اندر ولسوالی در چاردیوال پسیمه که در طول امنیتی زواکون وصلوال طالبانو تا تسلیم شوی وی
بندیانی مستر خبر بزن ندادم، اما در رکم چی دوی وایی چی پا کجی مستر تسلیم شوی وی دای روانی جگره پلاتا چوالی دا
د کندوز ښار اوسیدونکو وایي د دې ښار په لمنو کې روانې جګړې ژوند ډیر تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ روغبل نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ.
د کابل د شاروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول.
د کال بدر ډیر شمیلونه متر مکعب او به تنظیموي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. اسمت څاروند خبرونه چمتو کړی دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګیدو له کبله اور لګیدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه بې پاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېدل. د کندهار د امنیت قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصوي ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفر ملکیان په شهادت رسیدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز ول چې په اتلس ټپیانو کې شزی او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګیدو له کبله اور لګیدلی دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. د کونړ د امنیت قمندانې ویندوی فرید الله دهقان آزادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هاوان د حقي مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی و.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوا نه اسداباد په خار باندې شپه فیره د هاوان مرمۍ ته وودی چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیت قمندانې ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دا سړی نن سهار له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته روان و چې امنیتي ځواکونو په یوه ریکشا کې ونیوه. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کېدای شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی 2500 هکتار مځکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولیدوي. دا خبرونه لازم دي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکوري خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو ویلې 3.3 پانه چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خبرولې او 3 نور چې د ایران د اړوند وسلواله ډلې کټایب حزب الله لخوا خبرې دلې بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس واک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبري د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتونو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلی وکوي او د دې هیواد به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24مه نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیه مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شاغلی ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدي سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. پر راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لاري د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوي وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحده روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخونی سي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټک خبري شي. له تیرې اونۍ را په دیخوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي. او د بیتکوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 10000 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې چې د سش کال په اپریل کې د هر بیتکوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې و. په چیرو دو میاشتو کې د بیتکوین ارزښت نیمایي تر اکشته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پایل په پرتله په سلو کې یو لس لوړ دی. راپور نشي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسلوانو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندینه ولکې دوه وجل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په تیر بیا په ځانګړي ډول پاکستانیان هم جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم تیر ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا آنلاین غونډه کې طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپل ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه بهرنی تروریزم پالي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دی ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی وو. خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوزیز د کړو وروسته افغانستان ته استول شوی ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرخی اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خدا خی یوازینی پیخنوی له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دی ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستانی اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سریمیاشتې په وسیله د تورخم لاري خپل کورنۍ او ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص پاکستان
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تورستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدای. په هر جبهه کې د طالبانو ترڅنګ بهرنی تورستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تورستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنگيږي،
حمایت از طالبان جنگ میکنن.
څور ځوړاندی په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناشته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبري کړې وی او ویلي و چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه ورول کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. خاغلی اتمر چې تیر ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنی طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمایزو تورستي ډلو په ځنګړي ډول لشکر طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیس ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تورستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادباد دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی وو. دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اوریدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمایزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړي. په کندهار کې بیا د سرک غاړي په من چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړي. دغه شان د هلمند چارواکو د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خبر کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستۍ او څورزو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت وایي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او دا وکوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزی دو سره د ولسوالیو او امنیتي پوستو د سقوط په اړه افغان چارواکي ډېر ځلې د تکتیکي په شاتګ بل سیمې ته د امنیتي ځواکونو د لیږدولو یا یو بیز یا ولسوالۍ یا امنیتي قومندانۍ د لیږدولو خبره کوي. خو ډېر ځلې دا نه مني چې امنیتي ځواکونه د ګواکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي یا د امنیتي پوستې پرېښي وي یا د ولسوالۍ څخه راوتلې وي. غزنی که هم د غزنی والی هغه راپور نه رد کړ چې ګواکه د غزنی پاندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو د دریم نمبر کنډک ټول سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وي. په غزنی کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر له خلکو سره هم اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي چې سیمه یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاستلويږي. نور په دې رپورت کې
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې یو شمېر سرتیري وسلوالو ته د هغوی د لوري د فشار له امله تسلیم سوي دي، خو شمېر یې نه دی معلوم. د غزنی والی محمد داود لغمانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په چار دیوال کې مشکلات ته جنگ وو ماده رقم لکه دوی چې دا کې چې تسلیم شوی دی او موږ راغستلي دي وو کېدای شي په یو کونج کې یو څو نفر د رسمي تر فشار لاندې راغلي هغه د دوی سره اسیر شوي یا بندیان یو سره خبره به زه نه لرم ماده رقم چې دوی وایي چې په کوجي مسته تسلیم شوی دی پلان کوي کنډکټ تسلیم شوی دی دا یو رواني جګړه په لاره چولې ده غواړي چې د زموږ د امنیتي قواوو مراد دی پکې دا نه ورسره منم
وسلوال طالبانو بیا د سیشن به پورز رسنوی ته په لیګلی پیغام کې ویلی وو چې د غزنی ولایت په چهار دیوال سیمه کې د شلګر انتقالي ولسوالۍ یو مهمه قرارګاه و دفاعي پوسټي د بیا تن عسکرو په تسلیمیدلو سره نیول سوی ګنچمیر ټانکونه رینجر لوی موټر په زیات اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي دي. د غزنی ولایتي شورا هم د دغه کنډک د تسلیمي خبره کوي. د یادې شورا مرستیال امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی چهار دیوال سیمه د ملي اردو دریم نمبر کنډک او د اندړو انتقالي ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مرکزوب دی او خپل وروسته دغه کنډک په بشپړ توګه د طالبانو لاسته
ولوی دلایتی بدبختانه پرون د سردیوال دریم کنډک د بنت سردی پروژې کې وغه هم سقوط شو او درې ورځې جنگ په دوپن لوس نه پر پرسنل پکې وو او هغه کې اته نه پر شهیدان وو او نه پر زخمیان وو او دوه ورځې نه پر پولیس وو هغه کې شپږ نه پر شهیدان وو پنځه نه پر زخمیان وو
د کنډک غزنی اندرو ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لوی لار د سردی بند په پروژه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د سینی بیس د ملي اردو یو شمیر سرتیري هم له خپلو وسلو مهماتو او وسایطو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسنیو ته په لیکلي خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه قرارګاه نیولې او دیش تانا د ملي اردو سرتیری ورته تسلیم سوی دي. نوموړي ادعا کړې و چې د قرارګاه قومندان وزل سوی چلويخ ټانکونه رینجر او نور وسایط شپاک د وسلو دیپوګانی یو د سیټوب لاسګونه می داس پکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. د سیمې خلک هم وایي دلته زیات شمیر زغراوال ټانکونه پوځي رینجر او نور نقلیه وسایط موجود و. د غبیز لتی رو دوه کلونو څخه د طالبانو په محاصره کې و چې وخت نا وخت به قربانډې بریدونه کول او سرتیرو ته به مرګزو بلاړوله. د غبیز هم د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانیکالا سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لوی لار واقع و چې په سیمه کې یو غټ بیس بلل کېده. په لومړیو کلونو کې د غبیز د بهرنیو سرتیرو یو مهمه اډه و. تر سینی بیس دوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې هم په یوه پوسټه کې د ملي اردو تیار لاستنه سرتیری وستوالو ته له سختو جګړو وروسته تسلیم شول. دغه پوسټه هم له څه باندې یو کال څخه محاصره وه. د چهارشنبه په ورځ د غزنی دروازې په اړوندو کې د کابل کندهار پر لویه لاره په عزیز کلا کې د ملي اردو دیوی پوسټې د سقوط راپور ورکول سوی، خو د غزنی والی وایي دا د دوی مربوط نه کیږي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مرکز او د ملي اردو د اوبیس په اړه هم زد نقیص خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د امنیتي ځواکونو د پوستو او بیزونو د سقوط لامل په غزنی مرکز امنیتي کړۍ را تنګیږي. خود غزنی سیمه ایز چارواکی په دورستیو کې په غزنی په ځنګړې توګه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو په خلاف د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د غزنی ولایت د رسنیو دفتر هر ورځ د زیاتو وسلوالو د وزل کېدو راپورونه خبروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به همدغه امنه په موضوع کې تم کې ګول څو ورځې رئیس د کندوز ښار شاو خواسي مو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن درنه جګړه روانه ده او د سپکو درنو وسلو غاغان په ښار کې اوریدل کېږي. د دې ولایت ویل کېږي د امام صاحب خان آباد دشتر چې قلعه زال او ګلټپی ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او د جګړې لمن د کندوز ښار تر دروازو رسیدلې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
له څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چلمزار سیمه کې شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمسمی کې لودیز لوري ته د زرخرید سیاست فاملو قرول تپه او د داخلو سیمو کې او د جنوب لوري ته د علي خيلو او د صدرک سیمو کې روانه ده. د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی اسد الله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بد حال دی روره، جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي، هپلم جنگ دی، دی پلم جنگ دی، دی خواتم جنگ دی، ډېر بد حال دی. نه ډوډۍ پیدا کېږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي دغه دی. بس
د جګړې شدت، د اوړي ګرمي، د کرونا وایرس ګواک او ترڅنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی، دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوکانونه بندي، خلک در په در شو، یو ډوډۍ په شل روپۍ شو، پنځمه ورځ وروګل نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سبا مهربانه در په در دي.
سلوی کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، دودې نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ولایت ته تازه دمي ځواکونه راولېږي.
مردم به نه حد در مظلومیت قرار داده، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داره.
خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي، جګړه له خلکو قرباني اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د ننه ښار ته رسیدلی، که دولت ډیر ژر تازه دمي ځواکونه راونلېږي، خای په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د غولایته تازه د مزواکونو را رسیدلې دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلواله طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې سندو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز پولیسوالیو د وسلواله طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي اباد پولیسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه ترڅنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. له جګړو اخوا د کابل د شاه اروس بند کې د اوبو ذخیره کول پایل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونو اوسیدونکو ته هم پاکې اوبه برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاه اروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو لپاره خبر ورکوي. د شاه اروس بند د اوبو د تنظیم لوی پروژه یو ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوې او پر راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.5 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوا به 1.2 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجی ورکړل شوی. د شاواروس بند د رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په درې کلونو کې بشپړې شي، خو دا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استملاک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیشت ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یو بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند بشپړېدو خبر داسې مهال خبریږي چې همدا اوس کابل میشت ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میشت خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر:
په کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي. سل یو سل شل مترو ته چې یو بورې برما وهي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاه و عروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د خاریان استونج حل شي
کمبود باشه می
څخ د پاکو بو کمای د زورګونو کابل میشتو ژوند لګوخ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاو اروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څخ پاکي اوبو برابرېږي. دا نه ګام دی او مونږه هر کله کوو
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه میټر لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لس نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوې خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یو بل خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو درغېدو چارې پیل کړي او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې 1.5 تنې اپایي نړول شوې چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه دوهمین میته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو دوهونیز خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې په نږدې راتلونکي کې به خلک د دې شاهد چې په هوایي ټکسیانو کې سفرونه وکړي. په جرمني کې همداسې لومړنی هوایي ټکسی ازمیختي الوت وکړ. دا ټکسی چې د جرمني یوې کمپنۍ جوړ کړی په فرانسه کې وازمویل شو. نور بل اسمت سروانه وورو.
په جرمني کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسی 1500 متره ازمیختي الوت وکړ. د رويټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د جرمني د وولو کوپټر کمپنۍ هوایي ټکسی د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسی چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیختي الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی ل یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسی یو کوچنی څرخکی یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسی پاریس ته نشته ل لو بورژي هوایی ډګره الوت پیل کړ او ل درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پرمځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسی په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 10 کیلومتره او لوړوالی 10 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسی دوه تنه سپرلی بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسی ازمیل شوی دی.
ستاسو ل پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت یزری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولې ده. ټول خلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی یزری مرکزی روختون کې مې شیربرستا نه ګولې ستنه سنې صحیح شي شم نفسه او لوړ پوی چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لاس د قران په لاس د مونږ غمو خوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولې او ډېره مهرباني ازادي راځونه.
اجازه مته ما د کونر ولایت خبر را مونږ د نړۍ ولسوالۍ چې څنګه شي دا کونر په تاسو د بعد د کوم لوی لار او غلبري د لار هیڅ څه وځه دا وته د لارې باندې کړی دا د نړۍ ولسوالۍ باندې با څو سوالې د خلک له څه ډېر مشکلات سره مخ دي. نو مړ او مریض نه انتقالي دي زموږ د ازادي راډیو ته دا اوسره راځي زموږ هڅه د مسلې سره سره سلام
زره سبلا پښتون دی لور سره په تما اسکه دا پیغام پریږدم. د طالبانو ته می دای چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ نو تاسو د برق په خاصره سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سنی کافر دی کافرانی دی نن په لمن کې د سلوې درجه ګرمي ګرمي و یو څو دی ویشم چې سولر شمسي خاصنه لري دا به خلک کوم د خدای سره کار مړل مې خو به ما
زه سیف دې څو ځکه دا هر رمضان ولې صلی الله علیه و سلم هغه په ټول ما د دل کو نه مرز دې سیف دې خې دې سو دې چې بخبر دې دې و دې ما خدا اس کړو مولا خیال یو ځای سو یو ځای سو یو څه ته چې سو ما دې په لا خیال د غصه ما څه دې ولا خره وې دې چې سال دې ما ته دا هیل دې چې خو یو څه چې خلک دې یو کلینیک یو کې سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورنا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ، او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېدل. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولې د لګیدو لکبل اور لګیدلې ده. د اور د لګیدو لکبل د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختري زړلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولای دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاو عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعبه زیرمه کېدای شي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسکونی خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبري د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. په پام کې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شارې باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخونې سي چې دلتا بلل کیږي.
اسمه څاروانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزي واورو او سم پاموکړی سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیایي سیالیو کې ووم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک باندې لیکلی چې د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې د افغان لوبغاړي محمد محسن رضایی لخوا، د سرو زرو او حکمت الله زین لخوا د زیړو د میډال په ګټلو سره د درجه بندۍ لپاره افغانستان ووم مقام خپل کړی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې له 20 هیوادونو نه 109 سلوخ ورزشکار نو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو 2 میډال نه ترلاسه کړل. حسین لطیفی په 8.5 کیلوګرام او فرزاد منصوري په 3.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د بیروت په سیالیو کې هم له 3.5 هیوادونو 289 ورزشکارانو ګډون درلود. د تکواندو د فدراسیون په وینا په 2011 میلادي کال کې په همدې سیالیو کې روح الله نیکپا د زیړو میډل ګټلی و چې ورسره افغانستان د درجه بندۍ له پلوه په 15 مقام کې و، او په 2013 کال کې بیا افغانستان 180 مقام خپل کړی و. په لغمان کې د خاروالۍ لوبډلې د والیبال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغه سیالۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د 9 لوبډلو ترمنځ وشوې. د مهتلام خاروالۍ امیر بختیار حسین وویل چې د خاروالۍ لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې نانکسیو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. حسین او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. او افغان تکړه توپ وهونکی حضرت الله زازای چې د پاکستان سوپر لیگ په شپږم پړاو کې د پېښور زلمی په ملاتړ لوبېږي، په څلورو لوبو کې درې مانی ملسیزه ثبت کړه او د دریم ځل لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه په څلورو سیالیو کې برخه اخیستې ده او 206 منډې پکې کړې دي. په لومړی لوبه کې دریش پیته منډي کړې وې، په دویمه لوبه کې په صفر اوټ شوی وو، او په دریمه لوبه کې د کراچۍ پر وړاندې واویا منډي وکړې، او په مهمه او حذف کوونکې لوبه کې د اسلام آباد پر وړاندې شپږ شپېته منډي وکړې او لوبډلې د بریا کرښې ته ودروله. خبر زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته پاتو وکټو ماتې ورکړه او پایلو ویته لارو ومندله. خبر زلمی لوبډله بعد سبا پنځشنبه ماخام مهال ملتان سلطان لوبډلې سره د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلو به ترسره کړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد